سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د شفيق هر د تخنيکي چارو پسند بلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانیستل شو د وزارت ویاندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانی لیکلي دي چې د توپان لا درېدو سره د لوی لار پرانیستل شوی د سپرلیو موټر پرې تګ راته کولای شي خو بارلون کې موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې اطلالای شي د لار د درنی واورې له ورېدو وروسته تیر مخه بند شوی و د طالبان حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار پاړه یو نوی فرمان صادر کړی دی ل دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسو تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري د طالبانو د حکومت بیاندوی زبی الله مجاهد ویلي دی چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې خوالی راشي د هم ویلي دی چې د دې من تطبیق با دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافۍ خو کنټرول ولري او د حقوق اقداماتو مخه ونیسي چې لکبلې د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي تکل شوی دا چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن په تړاو خبرې نن یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي فرانس پرس خبري اژانس د مصر رسنیو پر اساس د خبر ورکړې او ویلي دي چې خبرې روس له هغه بیا پیلېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څورې مخکې خبرو ته تشنه اشاره خودلی با په خبر کې راغلی چې مصر قطر او د اسرائیل نږدې متحد امریکا مخکې د اسرائیل او حماس سرمنځ چارپې ټولنه متحده یالاتونه یې ترهګر ډله بولی د اوربن هڅه کړې خو ملموسه پایلې نه درلوده په مسکو کې د تیر اونۍ له خونړۍ حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده روسي چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قانونو په سرغړونه تورنوي یوازې د سن پیټرزبورګ محکمو همدا اونۍ 413 بهرنی اتباع د اخراج پریکړه کړې ده هلته د مارچ په 28مې نیټې تر خونړۍ حملې وروسته په بهرنیو کارګرو فشارونه زیات شوي او ګڼ شمیر وګړي د ازور زیاتۍ لویرې په خپل خوا خاله روسی تخوزی د مارچ په 28مه د مسکو پلمن کې د یو کنسرت پر حال په بریتس کې چې مسولیت د اشتلې و منه یو سلو سلور څلويختنه او وجل شول او د هند د غوړ لیکي آی پی ایل په سیالي کې نن یک شنبه د ګجرات او حیدرآباد سنرایز لوبډلې سره مخامخ دي په دوړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبيږي په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله او مرزي لوبيږي او همدارنګه نور رحمت او د حیدرآباد په سنرایز کې بیا فضل حق فاروقي شته ده که څنګه فاروقي د سنرایز په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی خو راشد او مرزي بیا د ګجرات په دوړو لوبو کې برخه لرله دوړو ټیمونو یوه یوه لوب بایللې او یوه یوه یې ګټلې ده او دوړو دوه امتیازونه لري تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدل شي وړاندې په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د وروستي ورختون لکبل چې خلکو ته مالی او ځاني زیان اوښتې دي وروستي جزئیات درکړو د چې په کوم ولایتونو کې خلکو ته دغه توان رسیدلی په نړۍ به هم درته جزئیات درکړو یا په د هیواد په ختیځ کې کونړ ته هم ورشو چې هلته د یو شپون کې مالونه لیوانو درلودي
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزي هغه داړل دي او خړل دي چې تقریبا 25 پسونه دي
درنګ غزنی ته به هم ورشو چې د پسلی پر رسیدو سره زوانانو میلو ته مخه کړی خو په میلو کې زوانان څه ډول لوبي کوي
کور کې لټیم ولې زوی دروغه وایي روزه ده مرګر رشل مدي کوم کني لټیم پکې ولا
چې دوی په دغه میلو کې د خوړو تیرولو سربېره نور کوم بحثونه کوي په اړه روسه د جزئیات لرو هم درنګ د اوکراین د جګړې جزئیات به هم درکړو غزې ته به هم ورشو نور مطالب هم شته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا بیا هم ستړی مشه. د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ورستې بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته د ځاني زیان تر څنګ مالی زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان په ختیځ لال پوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې پرونی سیلابونو کې شپږتنه ټپیان شوي، لسګونه کرنیز ځمکې خراب شوي دي او کورونه هم ورسره ویجاړ شوي دي. ورزو تفصیل د امید زهر مل په راپور کې اورو.
د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو اوسیدونکو وایي په دې ولسوالیو کې په تیرو دوه ورځو کې سیلابونو له امله خلکو ته د وخت مرګ ژوبلې په ګډون سلګونه جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوي، لسګونه کورونه ویجاړ شوي او یو شمیر څاروي هم له منځه تللي. د لالپوري ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې مشر رومان نادر ازادي راډیو ته وویل
په تیدا د شاوخوا شپېته کورونه چې هغه په مکمل ډول باندې نړېدلې دي. دا د لالپوري ولسوالۍ په سربند او مرکزی لالپوري په قریو کې شوي، د چکنور په قریه کې، د رامتی، د ملاخیلو په قریو کې په تعداد د سلو څاروي سیلاب له ځان سره وړي دي. دوه سوه جریبه هغه ځمکه چې هندواړې پې کرل شوې وي او هغه یې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دې تر څنګه دوه دوه نیم سوه جریبه ځمکه چې فصل پې ولاړو د غنمو هغه هم په مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
خغلی نادر وایي سیلاب ځپلو سره تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اړینه ده چې هر څه ژر لاسنیوی وشي. په ورته وخت کې د لالپوري ولسوالۍ یو امنیتي چارواکي هم ازادي راډیو ته د نوم نه خودو په شر د ارقام تایید کړل. خدای هم وویل چې چاته ځاني زیان نه دی اوخته. خو په لالپوري ولسوالۍ کې ویبلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل په چکنور سیمه کې پرون سیلابونو درې تنه وړي چې لای برخلیک معلوم نه دی. په ورته وخت کې په سیمه کې یو خبریال کامران سمسور ازادي راډیو ته وویل په مومندري ولسوالۍ کې د پرونیو سیلابونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي، لسګونه کورونه نړېدلي او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې. نوموړي دا هم وویل چې همدانن په سیمه کې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله یو کوچنی نجلۍ اوبو وړي.
دغه شپږ نفر چې دي دغه پرون په مومندره لاندې باسول کې د دوو کورنۍ وغه د کوټې چت پریوته وو. دغه شپږ تنه ټپیانې درلودل، درې مغلطه زه په زه تداوی وشو، ولی امرسه ور سره تر سره شوی پر هسپتال کلینیکی او دا نور درې چې دی دغه د ننګرهار مرکزی صحت امه ته انتقال شو. لا هم ال تپسه اتمه کیدی
تب داسې حال کې چې پرون د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور امیر صدیق الله قریشی رسنیو سره خبرو کې د سیلابونو راوتول عمله د یو تنمړینه تایید کړي وا. بل خو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر وای د فاریاب ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې هم راوتل یو سیلابونو لګ تر لګه 400 کورونه زیانمن کړي او د یو پل د نړیدو تر څنګ یو دولتي خونځي هم ویجاړ شوې ده. او چا په خپل نوی راپور کې چې پرون ناوخته خبر کړي لیکلي د افغانستان په شمال کې د مارچ له 28 تر 28 د اورښتونو له عمله دوه تنه مړ شوي دي. او چا زیاتوي د مارچ په 28 او 30 نیټه په ټول افغانستان کې د اورښتونو او راوتل یو سیلابونو له عمله له 1500 جریبه زیاته کرنیز ځمکه تخریب شوي، له 540 زیات کورونه سخت زیانمن شوي او په ولایتونو کې د شپکلونو په ګډون 1450 کیلومتر سړک په ګډون نورې مهمې زیربناوي هم ویجاړې شوې دي. د ادارې پرون ناوخته خپل راپور کې لیکلي تر ټولو زیات زیان په فاریاب، ننګرهار او دایکندي کې خلکو ته اوښتی دی. د طالبانو حکومت په خوده د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق د وروستیو طبیعي پیښو له امله د اوخت مرګ ژوبلې او مالی زیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې د غور کابل لویه لار هم د واورې اورېدو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته پاده سال کې چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په مرکز یوشمیر ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د روژی جام د سیالیو د پیل خبر ورکوي. خو بل پاله یوشمیر خزینه لوبغاړي وایي چې د شاو خودریو قانون رئیس له ورزشي تمریناتو په ځنګړي ډول په سیالیو کې لګیدون کولو به برخې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشوانی پر خزینه ورزشکارانو د بندیز لري کولو په سیالیو کې د هغو د ګډون په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویل شي د روژی جام سیالیو موخه د لوبغاړو لپاره د سالم مصرفیت رامنځته کول او تمریناتو ته د زمینی برابرول دي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل او د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د روژې جام سیالیو لړۍ پیل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي د روژې جام سیالۍ په روژې میاشت کې د لوبغاړو لپاره د سالم مصروفیت رامنځته کولو او د ورزشي تمریناتو د زمینې برابرولو په موخه پیل شوې دي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي ازادي راډیو ته وویل
دا کلی هم په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو ورزشي رشتو کې د روژې مبارک میاشت پر اتک سره د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي. په خوست رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي، په ننګرهار کې، غزنی کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، هلمند، پروان ولایت کې او ځینو نور ولایتونو کې د رمضان جام سیالۍ پیل شوې دي.
هغه زیاته کړه دغه سیالۍ د فوټبال، والیبال، کبډي، کرکټ، فوټسال او نورو بیلابیلو برخو کې پیل شوې او دوام لري. د افغانستان د تکواندو د لوبډلې مشر روزونکی بشیر ترکی هم وایي چې د تکواندو فدراسیون په مرکز ولایتونو کې د روژې جام سیالۍ پیل کړې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سکل د کاپیسا ولایت، کندوز، پروان او کابل ورزشکاران ګډون درلود. په دغه لوبو کې سل تنه ورزشکاران یو بل سره رقابت وکړ چې دغه لوبه هر کال مونږ په ولایتو کې او په مرکز کې ترسره کیږي او د روژې د میاشتې په درناوي مونږ دغه سیالۍ ترسره کوو.
خو یو شمېر ښځینه ورزشکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا درې کاله کېږي چې له ورزشي تمریناتو او د رمضان کپ په څیر سیالیو کې له ګډون څخه محروم شوي دي. د جوجوتسو د ملي لوبډلې غړي ارزو احمدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته افغانستان پریښود او پاکستان ته کډواله شوه، د روژې جام په سیالیو کې د ګډون په اړه وویل:
ما در زمان جمهوریت سابقات های
د جمهوریت پر مهال به موږ د رمضاني جام سیالۍ درلودې چې د کابل دی کلپونو ترمنځ به ترسره کېدی او ډېرې لوبغاړو به پکې ګډون کاوه. خو له پته مرغه درې کاله کېږي چې له دې سیالیو څخه لرې یو. کله چې د دې ډول سیالیو د ترسره کېدو وخت راځي په موږ خورا سخته تیریږي او په یادونو یې زړه صبروو.
خدا دلداری میتیم.
په افغانستان کې یو ښځینه ورزشکاره روینا وایي چې د روژې په میاشت کې ورزش د دوی د روغتیا او د سترس د لرې کولو لپاره ګټور دی. نوموړی په تیر کال کې د روژې په میاشت کې د خپل ورزشي تمریناتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما
پروژه کې مو یو نیم ساعت تمرین کاوه. د روژې په میاشت کې په ورزش زموږ پر بدن ښه اغېز درلود چې د سترس د کمیدو، د زده کړې ځواک د ډېرېدو او زموږ د بدن د فزیکي وړتیا د لوړېدو لامل کېده. موږ د طالبانو له حکومت غواړو چې موږ ته د ورزش کولو اجازه ورکړي.
زنان را هم اجازه بتن کې به فعالیت های ورزشي خود را ادامه بتن.
اغلی روینا وویل چې له ورزش څخه لري پاتې کېدل یې ضروري او دې مسلې پر روان هم منفي اغیز کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشواڼي په ښځینه ورزشکارانو د بندیزونو د لیرې کولو او په سیالیو کې د هغوی د ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د روژې جام سیالۍ په داسې حال کې ترسره کیږي چې تر دې وړاندې د بیلابیلو لوبو یو شمېر لوبغاړو د طالبانو حکومت لخوا د اسانتیاو د نه برابرولو او د لازم ملاتړ له نشتوالي شکایت کړی و. د دې ترڅنګ ځینې لوبغاړو هم څو ځله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دوی پر ورزش او په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې پر ګډون بندیز لرې کړي. خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو په څه کم دریو کلونو کې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دا کونړ اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ کې درې لیوانو د وشپونکي په لزګونه وزي وشلې دي. د ځای اوسیدونکو په وینا چې په سیمه کې لیوان زیات شوي او دا څوم ځل دی چې د چوپانانو پر څارویو د شپې لخوا برید کوي. خلک وایي د یاد شپونکي ټول شته همدا و چې په یو شپه لیوانو ترې واخیستل. تفصیل سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انزرکوټ یا درګی کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل:
دغه تیره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلی کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلې دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تیرو شاوخوا دیر شو کالو څخه په انزرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې. خو تیره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپیره میدان یې پرېښوده. عزیز الله مامون د یادې پیښې په اړه وویل:
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دی د پسونه وزه هغه داړلې دی او به خړلې دی چې تقریبا 25 پسونه دی چې شل پسونه په ماغه وخت هلته داړلې دی 15 زخمی حالت کې پاتې شوی سهار د کور سختن تر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې مندلې دی ځنې مالونه چې تریدلې دی یې رنه هغه منډه کړي به لاندې خړلې او هغه شپه باندې باران او ورختونم شوی چې اوبر ازات شوی ځنې مالونه خړل هم ولیدي
هغه او د سیمې نور وسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولونو غواړي چې زیانمن شوی چوپان سره دی مالی مرسته وکړي
دغه سره مرستې وشي او دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه
ځایي اوسیدونکو وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو دا درې کاله پوره کیږي چې بیا پیدا شوي او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي خو د تیر شپې په څیر زین هیڅ چاته نه دی اړولې کونړ د هیواد په ختیځ کې لري پروت او غرنې ولایت ته چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوختي او له همدې لارې خپل ورځنی اقتصادي ستونزې حل کوي
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
غزنی کې ځوانانو د ژمی په پای ته رسیدو سره غرنی او سیمو ته چکرونه پیل کړي دي د غزنان وای په ملزیونو کې خوړه برابر وی ټوکی کوي او علمي ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه درته وروسته تفصيلي راپور لرو خو اوس ورزو د غزې جګړې ته د راپورونو لمخې امریکا پر رافیل حمله څخه د اسرایلو درګرځولو لپاره دغه هیوات یوړاندیز کړي دي پر دې وړاندیز د امریکا لوی درستیز د اسرایلو لوی درستیز سره په واشنگټن کې خبري کړي دي روسپوري اسرائيل په دې اړه څه نه دی ویلي چې د امریکا لوري وړاندې سره موافقه کړي او کنه تفصيل په راپور کې
د اسرائيل دولتي رادیو وایي د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال چارلز کیو براون په رافه کې د اسرائيل د پوزي عملیاتو لپاره د اسرائيل د پوز لوی درستیز هرځي هالوويته یو پلان وړاندې کړی دی د دې راپور لمخې براون خپل اسرائيلي ساري ته ویلي چې امریکا نه غواړي زرګونه ملکی وګړي په رافه کې وفشل شي د دې پلان پر اساس په رافه کې د ځکنیو عملیاتو پر ځای په پرمختللو وسایلو له مصر سره د غسی پوله کنټرول شي چې وسلې ورته قاچاق نشي پر دې سربیره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز کړی چې رافه د غزې له نورو ځایونو جلا یا منزوي شي او د اسرائیل پوز دی د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ځانګړو ځایونو هدفي بریدونه وکوي امریکا هم داراز له اسرائیل سره د جګړې د یوې ګډې خونې د جوړېدو وړاندیز کړی دی د اسرائیل د دولتي راډیو د راپور لمخې امریکا په دې خوښینې ښکارا کړی چې اسرائیل له جګړې وروسته د غزې لپاره کوم پلان نه دی جوړ کړی په دې راپور کې راغلی چې د امریکا او اسرائیل لوی درستیزانو تیرونه واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر د سفر په لړ کې په دې وړاندیز خبري وکړه د اسرائیل دفاع وزیر یووا ګالانت تیرونه په غزه کې د اوربند په اړه د امنیت شورا د پریکړه لیک له تصویبې دو سره هم مهاله واشنگټن ته تللی و پر غزه د اسرائیل د حمله پریکړه د امریکا اندیشنه پارولې ده اسرائیل وای د حماس د سختري زیړلې خړی او یو شمیر مشران پر افه کې پټ دي خو امریکا او اروپایي اتحادیه چې حماس تر هغه ډله بولی وای چې پر رافه برید د انساني ناورین سبب کیږي د امریکا له اندیشنو سره سره لویدیزو رسنیو تایید کړی چې امریکا اسرائیل ته د میلیارډونو ډالرو وسلو د ورکولو پریکړه کړې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن په ورستۍ اونۍ کې د بنیامین نتانیاهو پر اقداماتو انتقاد کړی وو او ویلی وو چې د غزې په جګړه کې د اسرائیل د صدر اعظم دریز اسرائیل ته زیان اړولی دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په غزنی کې ځوانانو د ژمی په پای ته رسیدو سره غرنیو سیمو ته چکرونه پیل کړي د غزوانانو وای په مېل ځایونو کې خوړه برابر وی ټوکی ټکالی کوي او علمي او ټولنیز بحثونه هم کوي په دې اړه نور تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو
د غزنی واغز ولسوالۍ په کابل دامان دشت کې دلته د یو ډبرین غر په څنډه کې یو شمیر ځوانان په مېل راغلي رحمت الله مرجان خیل د غزوانانو له جملې څخه یو دی دای لګیا دی د چرګ لا غوښ کړای په خوي مرجان خیل وای د خپل ذهني فشار د کمولو وخت یې رولو د ځان خوشاله او بخ ساتلو په مخه کله کله ملګرو سره پوچه کارځي
د نن چې ګور موږ خپل واغز ولسوالۍ تراغلی دغه د غره ډډې ته دا په دې معنی چې نور ژمه وتلې ده او د پسرلي هوا لګېدلې ده موږ ډیر خوشاله یو
شاغله مرجان خیل زیاتوي ډیرای لوستي ځوانان تر سخت ذهني فشار لاندې دي بیکاری او نه بوختیاوي هغه څه دي چې ځوانان یې پر رواني ستونزو اخته کړي دي خو دا ډول پروګرامونه لږ سړی ته آرامتیا او سکون ورکوي دلته چې راسو لږ خوشاله سو
مخونو له خیر سره تصمیم دانی ولې د سروزماتم دلی وکړو مرتضی ورداګه هغه د بانجان اوس لارې زکې جمعزاده صاحب وینه سي سوکا سوکا دیګو د بنګ سره برابرې راغلی دلی ډیر خوشاله یو ډیرم سات تیرت
مرتضی ورداګ یو بل ځوان دی چې دلته د رومي بانجانو پرې زکولو پختای دای وای دا ډول ساهو تتل ذهن سکون راکوي
بله شکه چې شخص هم زخپل شي کله اخر په موهید کې دکښمه نو دا رقم ساهو ته تا تاګراته ډیر مفید تمامېږي ذهن ډیر په کار آمیږي
واحد لاجو مزاده یو بل ځوان دی چې د لوښو په منځلو پاکولو لګي دی دای وای دلته ار دی چې د ملګرو له شرم کار وکړي په کور کې هیڅ کار نه کوي خو وای زیات خوشاله دی چې نن دلته په مایلره غلی دی
کور کې لټ یم ولې زوی دروغه وای روزه ده مرګر رشل م دې کوم کني لټ یم پکې ولا
ولا ډیر خوشاله یم ځکه دا زما یو او ربي یخونه وسره په وضعیت په کور کې سره بنینې وتلې ونن سره هو ته غرو خواته نو به خدای سي خوشاله یم ځوان سي به خیم شپدل تکړی وای خدای سي یخ دې به یخ وای
دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې ډیرای ځوانان دروان او بد اقتصادي حالت لامل دا رواني فشار د کمولو د ټینشن ختمولو لا تشويش سودای توپ او رواني ناروغي او څخه د ځان ژغورلو په مخه په مایلوځي د یوای حالت خواړه برابروي یو شی په ټوک ټکالی کوي او ترڅنګ علمی ټولنیز او هر اړخیز بحثونه هم کوي روغتیا پالان هم دا ډول میلو او چکرونو ته د ځوانانو تک په ټولیزه او هر اړخیز توګه ګټه وربولي ډاکټر عبدالجمیل بشری د امن ناروغیو متخصص دی
په ټول کې د ځوانانو لوري د میلو تر سره کول دي تر څنګه یو خلاک ټولنیز پرهنګ ده پرونی لحاظ باندې ډیر ښه تاثیرات لري ځکه چې لایوی خو انسانان ځوانان او یا غوڅ د میلو تر سره کوي هغه د ټولنیزو مصروفیتونو او ځپونکو افکار او نورو داسې تخریشي صحنو څخه د څو شیبي لپاره ګوخکیږي او د خپل ذات کې یو فکری سکون حالت رامنځته کوي چې پرونی لحاظ باندې ښه تاثیر لري
ډاکټر بشری زیاتوي میلو او چکرنه په انسانانو کې عاطفه تحریکوي چې ورسته د ټولنې په وړاندې د هغې د زغم کچلوړيږي کډیرې سړی د ګرمه پریشانی د ختمولو او ساتيري په مخه کورونو وځي مېلې کوي خو په افغانستان کې په وسنۍ وخت کې ډیرې شذي د سیاسي کلتوري ستونزو او محدودیتونو لامل په کورونو کې ناشته ل پارکونو او نورو تفریحي ځایونو رامنه سوي دي د ملګرو ملتونو د میرمنو څنګه وایي په 2023 زیږدیس کال کې په افغان میرمنو کې د خپګان ځان یوازې ګڼلو او اندیشنو کچا ل 50% څخه او 70% ته لوړه سوي ده
facebook.com/azadiradio
په کونړ کې جمعي ګوندون کې خیاطان وایي د تیرو کلونو په ټاله کارونو ډېر کمزور شوي د دوی په وینا چوبخابه دروشي لا نوبړې دي ټې په د قانونو نوبت نه وو هر چا برختونه په لاسونو کې نیولې او دوی ته به د ګوندل لپاره وړل خو په دغه تیرو دریو کلونو کې د کارونو مزنشته د چولي ورزو لسمي تفصیل په راپور کې ورو
د کونړ په مرکز اسداباد کې او شمیر جامع غندون کې شکایت کوي چې په ورسته او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټه کې لڅلور تر لسو پوری کارکون کې د جامو په غندلو بوختو خو د کارونو کمزورته په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه للاسه ورکړي دي عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو غندلو هټه لري وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو لامل کارونه په نشته حساب دي
په پخا په تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي لکه څنګه چې په خیاطۍ کارونو مخ کې واغ شانې وس چندانې خوند نشته دي او نو هغه شان څوک په جامو باندې 100 روپۍ ورکي ځکه چې کاروبار دلته نشته دي فقر غربت زیات شوی دی
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډل لپاره رختو نه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتله کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجا کې ډیر ښه دی خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې، اوس جامع عمر نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستی وای، په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه وو، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولې دی.
کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر راغلی دی. هر سی دکاندار نه لاړ شي، که د سبزی دکاندار نه لاړ شي، یا د وړو هغې له لاړ شي، یا خیاطۍ دغه شان، زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار:
دا ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعاً د خیاطۍ د کارونو تر څنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. پخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې جامع ګنډونکو یا خیاطانو شکایت کړی و چې د تیرو کلونو پرتله یې کارونه کمرنګه شوي، خو بل پلو بیا په کندز کې یو شمېر خیاطانو رخت پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د دوی کاروبار وده کړې او پیرونکي زیات شوي دي. د خیاطان وایي چې د دوی پیرونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي او هر یوې له دوه جوړو نیولو تر درې جوړو کالي د دغې اختر لپاره برابروي. تفصیل لسیمي پدرا پورکی.
د کندز یو شمیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله ساش کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. د یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه ساش کال د روژې میاشتې له را رسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دکان لري، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه.
سشکل ده خیاطۍ کاروبار ډیر شده ده تیر کال په توپیر سشکل زموږ د پیریدون کشمیر زیاد سوی دی. الحمدلله له خپل کار څخه راضی یم او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم.
د نوموړي ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم د کار د زیاتوالي خبره کوي او زیاتوي چې زیات شمیر کندزی ځوانان قاسمی غاړې، هندي غاړې، عربي غاړې او کندهاري خامکدوزی غاړې خوښوي.
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی نسبتا د نورو ورځو نه. پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي نسبتا د نورو دوکانونو. زمون کار بیا ډیر دی، دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دکان لري، هغه وایي دیرش نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له اتیا جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر اتلو سره زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمادګیان هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا دپاره شپېته اویا جوړې کالي نیسو او شپېته اویا جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کار هم ښه دی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دکان لري، نوموړی وایي ساش کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې وو کالي
پاکستانی راتلل مثال بدل کاری راتلل و سیدی اصلی که جامعه رزی اصلی کالی رزی او خلق ده هر زنه واریده ای لکه نور ملکونو نه تکیچ رزی ده خیدی الکان زوانان یو قسم لباسونه جوری او مشتان بل قسم لباسونه جوری مشومان بل قسم لباسونه جوری هر چو پا خپل زوق و فکر بندی زن تا لباسونه جوری
که څه هم کالی پټکی چادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې په خوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګ لوی لار نن سهار بیرته پرانیستل شوې ده. دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پانی د خبر لیکلې ده ویلي دي چې د توپانونو له درېدو سره د لوی لار بیرته پرانیستل شوې ده چې کوچني موټر په تګ راتګ کولای شي خو بارونکي موټر له شمال څخه یوازې جنوب ته پرې تللی شي. دا لار پرون تړل شوې وه. د طالبانو حکومت د صرافانو د پیسو تبادله کوونکو د کار په اړه نوی فرمان صادر کړی. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو باید ټول لې صرافي جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې پریکړې هدف یې دا ده چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې خوالی راشي. د ده هم ویلي دي چې دې فرمان تطبیق به دوی د دې جوړ کړي چې په هیواد کې پر صرافۍ خو کنټرول ولري. او ټاکل شوی ده چې د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو نن خبرې یک شنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرېس خبري جانس د مستری رسنیو پر اساس راپور ورکړی دی او ویلي دي چې خبر روسه له هغه بیا پیل کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره وکړه. په خبر کې راغلی دی چې مصر، قاهره په خني سره مصر، قطر او د اسرائیل نږدې متحده امریکا چې حماس تروریستي ډله ګڼي د اوربند هڅې کړې وي خو پایلې نه درلودې.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیری ونی له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو اربیا ودوم ورځی کوربه. دا ونی خبري کې چې استرالوی او برېټانوي ساينس پوهانو د مریض برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټر مو هم خبروم چې هم په زمکه زغلی او هم له زمکه هوا تالوچی. د خلیفہ دین محمد په ورسته یو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي. اولدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنڈیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورین بیا لا افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار لبریدونو وروسته ترکانو یو سل وڅل وخت کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولې. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړای چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نور نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده.
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غل لري، یو د همکارۍ چاپېریال لري، یو تعهد لري، دغسې د سیمې هېوادونه هم له طالبانو نه د یو ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر تونده خو له رسنیو پاکه شوې وینا طالبانو لخپل رسنۍ وهغه وینا پاکه کړي چې پکې مشر د خزو د سنگسارونو غواخ کړي دي. دغه وینا توند دي نیوکه پاره ولې وي.
ما کشور فای که در بخاطر دستیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند
و این گروه هرگز تعهد نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله میگویند، نه اون چی که لابی های این گروه می.
لدولتی کوره ده حزب اسلامی ده مشر استلا و ناندری طالبان وای گلبدین حکمتیار ته مبل پور ورکړی، ځکه لومړی پوری لانجمنو د حکمتیار زوی وای غلی کینی څو کسان مخپل سری او زور غږوی.
په دې ورستوی کې قابل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي، او همدا مسئله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي.
زه فکر کوم په دغه برخه کې که خپله ښاغلی حکمتیار او طالبان په مجموع کې یو صبر او حوصلې نه کار واخلي، دا به ډېر ښه نسبت د دې نه چې دوی یو تقابل ته لاړ شي.
په یو سل شپاړس میلیونه ډالرو حج ته روان د افغانانو دیرش زره کسیز کاروان راتلونکي میاشت به یې دوه شرکتونه د لیږد لړۍ پیل کړي. هر حاجي به د سفر 272,000 افغانۍ لګښت ورکوي.
دا کومه سهمیه چې موږ ته راکړل شوې ده، دا په ډیره عادلانه او په شفافه توګه سره الحمدلله په ټول هیواد کې تقسیم شوې ده، ویشل شوې ده.
او په دوبی کې د ماشومان پر زده کړه د افغان میلیاردر پانګونه، میرویس عزیزی په 600 میلیونه درهم عرب ماشومان ته داسې زده کړیز کمپلیکس جوړوي چې سیمه کې به ساره نه وي. بیا هم ستړي مشي. په کندهار، مسکو او پاکستان کې د داعش د تیرې اونۍ د درنو بریدونو له امله یو وار بیا په افغانستان سیمه کې د دغې ترهګرې ډلې د ځالو پښتون او نشتون بحثونه راپورته شوي. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبرې رد کړي، خو د امریکا مخکښ سناتور لینډسي ګراهم تیره اونۍ په یوه بیان کې وویل مخکې له دې چې ډېر ناوخته شي او داعش ډله امریکایي اهدافو ته ګواښ وګرځي، باید په افغانستان کې د دې ترهګرې ډلې ځالې په امریکایي عملیاتو کې له منځه یوړل شي. هغه نه دی ویلي چې امریکا څه ډول عملیات باید افغانستان کې وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د داعش خراسان ډلې د وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان میتیو میلر وایي متحده ایالتونو روښانه کړي ده چې د داعش خراسان ډلې په اړه باید هوښیار ووسو او د دې هدف لپاره دوی له خپلو متحدانو سره په ګډه کار کوي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پمپیو هم ویلي د مسکو برید ښیي چې د داعش ګواښ لا تر اوسه پایته نه دی رسیدلی، او په وینا یې چې د افغانستان په اړه د بایډن چلن دا ګواښ لا زیات کړی دی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال هم له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کې انګیرنه کړې ده چې داعش امریکایي اهداف په نښه کولی شي.
د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې افراطي ډلو او افراطي فکر ته ډیره زیاته زمینه برابره شوې ده. طالبان د جهادي مدرسو تر نوملاندې دغه فکر ته لا وسعت او پراخوالی ورکوي. له یو پلوه داعش، طالبان او القاعده له یو بل سره ایدیالوژیکي او فکري اړیکې لري، او له بل پلوه دوی درې واړه د افغانستان د پخواني اسلامي جمهوریت پر وړاندې باندې د جنګېدو ملګرتیا لري، او دا ملګرتیا او ملاتړ یې تر اوسه پورې دوام لري.
خو روسیا چې په مسکو کې د داعش برید یې لسلو زیات کسان وژلي او لامدې زیاتې ژوبل کړي دي، د کرملین د خارجه وزارت ویان دي ماریا زخارو وایي ویلي دوی سره سوال دی چې داعش ولې د امریکا دښمنان په نښه کوي. د مسکو له برید وروسته ترکیې هم په دیرش ښارونو کې لږ تر لږه 140 کسان د داعش د غړیتوب په تور نیولي.
په سیمه کې چین، روسیا او ایران درې هغه هیوادونه دي چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د دوی سیاستونه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو په ملاتړ باندې تمامیږي، یا لږ تر لږه په طالبانو د فشار د کمولو سبب ګرځي. نو د دغه هیوادونو ګټو ته یا د دغه هیوادونو په ګټو باندې بریدونه، یا لکه مسکو کې د هغوی مستقیمن د هغوی په خاوره کې بریدونه چې ریښې د افغانستان سره تړل کېږي، دا د په اوږده مهال کې د طالبانو د پاره خې پایلې نشي درلودای، ځکه دغه هیوادونه به زیات په دغسې تهدید امنیتي تهدیداتو باندې سترګې پټې نه کړی شي، لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوهې د تړون په چوکاټ کې د ترهګرو ډلو یا د داعش د ځپلو یو غه لري، یو د همکارۍ چاپیریال لري، یو تعهد لري. دغسې د سیمې هیوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکارۍ یا تعهد هغه ضرورت ویني.
بل خو داعش چې تیره اونۍ یې کندهار کې د کابل بانک پر څنګ معاش ته راغلي وو طالبانو باندې خونړي برید کې ګڼ کسان ووژل، په اړه یې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي داعش افغانستان کې نشته او د بریدونو توان هم دلته نه لري.
اگر چې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبره ده چې اوس وخت کې غربي هیوادونه په نحوه د انها دغه ترهګري ډلې چې کوم په افغانستان کې دي د دوی تعلقات یو له بله سره دا څاري او کیدای شي چې وروسته کله چې دغه قضیه په کلي توګه وڅېړل شي د دې نتایج به برسېره شي.
او که څه هم طالبانو له خپلو ګڼو مطبوعاتي چینلونو تېره اونۍ پرده پرې واچول، خو د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار بالاخره تایید کړه چې د حزب اسلامي له مشر څخه د سولې له هوکړې برخلاف هغه کور اخیستل شوی چې تېر حکومت ورکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد له پراخو غبرګونونو وروسته په یو ټویټ کې ویلي حکمتیار له کوره ایستل شوی نه دی او نه محاصره شوی، بلکې بل کور ورکړل شوی دی او اوسنی ځای چې د دفاع وزارت اړوندو لانجمنو. خو حبیب الرحمن حکمتیار بیا په یو سلسله ټویټونو کې ویلي د پلار دولتي استوګنځای تر لانجې او دعوې لاندې نه وو او د طالبانو دفاع وزیر حتی له دغه کوره د اسلامي حزب د مشر له ایستلو سره مخالف وو. د حبیب الرحمن حکمتیار په وینا د طالبانو په حکومت کې د پخوانی فکر لرونکو څو تنه کولای شي چې هر کار کې کار ولري.
د طالبانو او حکمتیار ترمنځ د کور موضوع یو بهانه ده. په دې ورستوي کې خاغل حکمتیار د نجونو د تعلیم، د میرمنو د کار او د اساسي قانون او همدارنګه د سیاسي احزابو په نقش باندې په طالبانو باندې ډیری جدي او توندي نیوکې وکړي او همدا مسأله په اصل کې طالبان وهڅول تر څو حکمتیار له کور نه وباسي، دا کور تخلیه کړي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي او مدني فعالیت یو جرم دی. دا نه یوازې حکمتیار بلکې هر سیاسي مخالف چې په افغانستان کې ووسیږي یا به په هغه موضوع باندې خبرې کوي چې هغه د طالبانو له تګلارې سره برابر وي، غیر د هغه نه هغوی ټول سیاسي چې کوم افراد دي په خپلو کورونو کې غیر رسمي نظر بند دي.
راپورونه وایي طالبانو د حکمتیار د ایمان په نوم تعلیمي، روزنیز او روغتیایي مؤسسات هم ورتړلې دي. په خپل ګلبدین حکمتیار تر اوسه په رسمي بڼه په دې تړاو څه نه دی ویلي، خو دا غزوې لاستو ګنځي څخه د خپل پلار استل به احترامي ګڼلی او طالبان یې تورن کړی دي چې داسې کسانې ګمارلې چې خلکو ته کنځلې پرې وکړي.
د خپل حکمتیار د پر بوس ډېر سختي چې په دغه سیاو حالت کې خپل د لاستلې موقعیت بیرته ځای کی، خو یو خبره دا هم په کار ده چې خاخلی حکمتیار باید دې خبرې متوجه اوسي چې ملکیتونه یا دولتي ملکیتونه د چا شخصي ملکیت نه شي ګرځېدلی، ځکه هغه دولتي جایزادونه دي او هغه دولت پورې تعلق لري.
او د طالبانو په واکمنۍ کې سکال هم له افغانستان نه ډېر زره کسان د حج مراسمو ته ځي چې شاوخوا یو سل شپاړس میلیونه ډالر لګښتونه به په دې مبارک سفر راشي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي د حج زائرینو د لیک تر لیک لپاره د اریانا افغان او کام ایر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي چې دواړه شرکتونه به د 15 زره حجانو د لیک تر لیک دنده په غاړه ولري. د
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت سرپرست مولوی نور محمد ثاقب وای د حج د زیارت لپاره د سړی سر 3,815 ډالر یا 2,200 افغانۍ لګښت په پام کې نیول شوی دی. خو په دغه سفر کې بل شیعه حاجیانو څخه د سړی سر 500 ډالر زیات اخیستل کیږي.
دا افغانۍ وستا د ډالرو سره چې محاسبه کیږي کله جیږي کله ټیږي خدا د نن نرخ به درته وایي. د نن اصلا خو به ډالر تسلیمیږي تحویلیږي بیا که چا د دې ډالرو معادل افغانۍ راوړي ام مانعت نشته. دا به په بینکونو کې جمع کړي چې د دې معادل 2,000 شپږ افغانۍ او څلور اویا پوله کیږي.
ویلې چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې د دې ریاست کرپټین کې حقوق ځان یعنی چی
لا افغانستان په داسې حال کې د حج په مراسمو 1,500 کسان 114 میلیون ډالر مصرفوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې خپل تازه رپورټ کې ویلي. سږ کال به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. او طالبانو تیرونه د خپل ځای ملاحبت الله سرګندونې تر خپل واک لاندې درسنۍ ول مخپانو استکړي چې پراخ کورنی او نړیوال خبرګونونه یې پارولیو. طالبانو د دې وینا په تړه وضاحت نه دی ورکړ، خو د دوی تر واک لاندې ملي ټلویزیون چې د ملاحبت الله سرګندونې خبرې کړې وي پکې نوموړي نړیوال ټولنې ته ګواښ کړو چې شل کال نور هم ورته جګړې ته آماده دي. اگر ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه د خزو لپاره د حقونو کوم معیارونه معرفي کوي، دا د په وینا د خزي حق نشي کېدای، بلکې ګواخي کړي چې دوی به په بدلمنې تورن خزي سنگساري او په وینا د خدای حکم به پرې تطبیقي.
مرد الله حدود نه تیزو دا به توای چې دا د سودو د حقوق پایمال کې د دې څه په ډبر ولې سبب مرد جنا حد تطبیقو په عام محضر کې پر سودي په ډبر باندې وډو نه جب کوو بیا سبب مرد الله حدود نه تیزو په درو باندې په هلکو په عام محضر کې دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی. پر جهل یو بستا مقابله روان دی. تم د انسانیت ته نجات تاوګری زهون د انسانیت ته نجات تاوګری
دی. طالبانو د امیر ورستنی څرګندونی چې په هغه کې دوه هل چې دوی په کابل کې نه تنکیږي او میرمنې به په عام محضر کې سنگساروي د داعش د خلافت له هدف سره مشابه دی. داعش په اوس وخت کې په افغانستان کې پراخ شوی دی او همدارنګه د دوی لپاره جلب جذب هم زیات شوی دی چې په راتلونکي کې هم طالبان هم القاعده کیدای شي د داعش په څیر باندې سیمي او نړۍ ته په عملی خطر باندې بدل شي.
د ملاحبت الله په دغه څرګندونو نه یوازې افغان سیاسيونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اوسنی استاذ نصیر فائق او د ملي امنیت په خواني مشر رحمت الله نبیل د سولې د پلاوي غړي شاګل رضایی او ګڼو خزینه فعالانو بلکې ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې دغه څرګندونو خونسرد کړې دي.
این تعجب آور است که چگونه برخی از کشورهای غربی منطقه‌ای و سازمانهای بین المللی امید و تامل با این نوع افکار را دارند و تمام کسانی که در غرب و شرق برای عادی سازی و توجیه طالبان دابی می کنند با شنیدن این پیام ملا هیبت الله باید سرهایشان از شرم پایین شود و این گروه هرگز تغییر نخواهند کرد و دشمن درجه یک زنان باقی خواهند ماند. طالبان چیزی هستند که ملا هیبت الله می گوید، نه آن چی که لابی های این گروه می گویند.
ویلی چې شیز موږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دې د دې ریاست کرپټین کې حقوق ځان یعنی چی
فرمان جدید رهبر گروه تروریستی طالب ها، گروهی که اپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم ساختند، پیام قتل، خشونت، نابودی مردم افغانستان را می‌دهد. اجازه ندهیم اعمال و افکار طالبانی در افغانستان نهادی نشود. افکار تروریستی که تا امروز سبب قتل هزاران شهروند افغانستان شده است. تمام کشورهایی که در قدرت رسیدن این گروه تروریستی نقش داشتند و هنوز هم با حمایت مالی و سیاسی از این گروه حمایت میکنند، زمان آن فرا رسید که در برابر آنها بیستند.
په متحده اماراتو کې د میرویس عزیزی په نوم افغان میلیاردر د 600 میلیونه درهم په لګښت د خیریه بنسټ د جوړولو کارونه پیل کړي. میرویس عزیزی چې افغانستان کې هم د 1 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه ورکړې وه، دغه نوې موسسه او خیریه بنسټ به د مور او ماشوم او تعلیمي برخه کې فعالیتونه کوي چې د ځانګړې ودانۍ جوړولو تړون هم د متحده عربي اماراتو اوقاف وزارت سره لاسلیک کړ. خغلی عزیزی ټینګار کړی دی چې د وقف العم ودانۍ به د هنرونو او نورو زده کړو یو ستر تعلیمي کمپلیکس وي او په سیمه کې به ساری هم ونه لري. خو د هغه په دې کار نیوکې شوي چې که دومره پیسې لري نو ولې له زده کړو محروم افغانستان کې داسې یو کار ته زړه نه ښه کوي. او سره له دې چې تېره اونۍ کابل ته یو پاکستانی پلاوی له طالبانو سره د سوداګریزو اړیکو د سمون په موخه خبرو ته راغلی و، خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ټینګار کړی دی چې طالبانو پاکستان ته د ورپېښې ترهګرۍ په مخنیوي کې اقدامات نه دي کړي، نو ځکه باید افغانستان سره پر ټولو لارو د تګ راتګ نړیوال قوانین، ویزا او پاسپورټ دوام وکړي. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان کرښې چې نوموړي سرحدونه بللي د نورې نړۍ له دودیز سرحدونو سره فرق لري، ازادانه چلیږي، خو کابل چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ده په وینا مرسته نه کوي، پاکستان ته پکار دي په دې پوله نړیوال قوانین او ټول روایت عملي کړي ترڅو د ترهګرو د تګ راتګ مخه پرې ونیول شي. خواجه آصف دا هم ویلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ جرړه په افغانستان کې ده، خو په وینا یې د دوی له کوششونو سره سره طالبان په دې برخه کې ګام نه پورته کوي. بلخوا پر ځای د دې چې طالب سرچینې کابل ته د ورغلي پاکستانی پلاوی د لیدنو کتنو حال ورکي، بلکې کابل لپاره د پاکستان شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی وایي پاکستانی پلاوی له طالب چارواکو سره د ګډو ګټو د خوندیتوب او دوه اړخیزه سوداګرۍ د اسانتیا په اړه هوکړه کړې ده. پاکستان چې دا مهال افغانستان ته د سوداګرۍ په تړاو پر کرښه پرته ټولې دروازې بندې کړي، خو کابل ته تللي پلاوی له امیر خان متقی سره هم کتلي او د لیدنو کتنو د نور حال پاړی. خغلی نظامانی د دغه سفر له افغانستان سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت برخو کې د قوي اړیکو د رامنځته کولو په موخه د پاکستان د هڅو یو برخه بلل ده.
دوی د افغانستان د اسلامي امارت د سنت او سوداګرۍ وزارت له مسؤلینو سره په خبرو بوخت دي او ډاډې وشو چې ان شاء الله په لنډ وخت کې به په یادو ساحو کې ټولو شته ستونزو ته د امکان تر بریده د حل لارې ومومي.
او سم ټولنیز شبکې د تیرې اونۍ د ټولنیز رسنیو یو بحث دا و چې د کوزي پښتونخوا د تورخم او لوړګي پنډیانو د طالبانو او پاکستان حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او ویلي دي چې له پاسپورټونو او ویزو سربیره هم نه طالبان افغانستان ته پرېږدي او نه هم پاکستان افغان پنډیان لوړګي ته ور پرېږدي. دغو پنډیانو ویلي پخوا به د کرښې د دواړه غاړو پنډیانو په تورخم ګنډې اړولې، خو له روژې راهیسې نه یوازې کار پټه بدرېدلې، بلکې پاکستان هم هغه افغان پنډیان لوړګي ته نه ور پرېږدي چې ویزې او پاسپورټونه لري. د خبر د مزدور کارانو ټولنه وایي دا مهال لوړګي کې 600 پنډیان بیکاره شوي او دوی غواړي د پخوا په څیر ورته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
طالب او د پاکستان چارواکي دا دواړه په دې ګنده باندې سره شریک دي چې کوم باندې زموږ تاسو نیکونو کړي وا، مور نیکونو کړي وا او پلارم کړي وا او زموږ تاسو ته پاتې ده. دا وس طالب او د پاکستان حکومت په مشترکه باندې سره شریک.
بلخوا په همدې تورخم کې د پاکستان د بهرنیو مسافرو د کنټرول ادارې یو شمېر غړو د پاکستانی خبریالانو د راپور له مخې له افغانانو د اخیستې رشوت په پیسو سره خپلو کې وهلي ډبولې دي. پاکستانی نامتو خبریال حامد میر ویلي په دغه پیښه کې چې د ویزو او پاسپورټ د کنټرول ادارې څو افسران هم پکې ټپیان شوي، شخړه په دې راغلې وه چې له افغانانو اخیستل شوي رشوت کې یو بل ته ونډه نه ورکوله. او تیرونه د ایران د مذهبي مشر په کوربتوب مشاعره کې د نجیب بارور په نوم د افغان شاعر سرګندونو پراخ برګونونه راو پارول چې نوموړي پنشیر د ایران لري پرتسیما او آیت الله علی خامنئی د ټولې نړۍ د فارسی ژبو مشر بللو.
د ایران د مذهبي مشر په قربتوب دغه مشاعره تیرونه د شیعهګانو دویم امام حسن بن علي د زوکړي ورزیل مانځلو په مناسبت تهران کې جوړ شوی و. د بارور د څرګندونو په حق له ټولنیزو شبکو کې خلکو بیلابیل نظرونه څرګند کړي. یو شمیر فعالانو د نجیب بارور د څرګندونو ملاتړ کړی، خو یو شمیر دریجه بو فعالانو بیا پر هغه نیوکه کړې چې څنګه یې د یو توندلاري او مستبد رژیم مشر د ټولو فارسي ژبو رهبر بللی دی. د تیرونی د ټولنیزو رسنیو بحثونه تر ډیره کابل کې د طالبانو د مرشد او دینی عالم خلیفه دین محمد پر رد کې د مفتی منیر شاکر په څرګندونو هم راټولو. خلیفه دین محمد چې وخت نا وخت ځینې څرګندونې نیوکې پارهیي، تیرونۍ بیا یو بیان خپور شوی و چې د دینی حلقاتو او عامه رسنیو په منځ کې پراخ بحثونه جوړ کړل. خلیفه دین محمد دا ونۍ د ایمان د حلاوت او له ښځې نه د ښځې د اولاد د پیدا کېدو د امکان په تړاو نظریې ورکړې وې، چې په اړه یې د کوزی پښتونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر د طالبانو په حکومت توندې نیوکې کړي. هغه ویلي نه پوهیږي ولې د طالبانو حکومت د دین په نوم د خرافاتو خپرونکو ته د فعالیت اجازه ورکړې ده.
چې زه حیران پاتې یم چې نام خلیفه صاحب یا دا مبارک صاحب د افغانستان حکومت په د پابندي ولې نه لګي. آیا د اسلامي حکومت دې ته وایي چې یو سړی د پکې دغه څه خرافات کوي چې هغه وایي چې په علم کې او په عبادت کې چې کله چاته حلاوت چې عبادت باندې چې څوک مین شي بیا په هغه باندې په ویښه غوسه لاوړي.
بلخوا په پاکستان کې د یو ملا امام لخوا پر یو 12 کلن زده کوونکي د جنسي تیری پیښې یو وار بیا دغه هیواد کې توده بحثونه جوړ کړي. د ابو معاویه په نوم مشهور دغه ملا امام چې په لاهور کې د پاکستان له نظامی ادارو سره په اړیکو د تورن تنظیم سپاهي صحابه غړی هم یاد شوی، په اړه پولیس ویلي نوموړی پر ماشوم د جنسي تیری په مهال لاس په لاس نیولی دی. او تیرونی په ټولنیزو رسنیو کې د فراه د بالابلوک د خلکو اعتراض هم د بحثونو د سرټکی و چې د طالبانو له ځایي ولسوال نه په شکایت راوتلي و. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو وژلي. د غذایي خلکو چې له کوتکونو او بیلچو سره راوتلي و لویه لاره یې تړلې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو ځایي ولسوال د یو کلي درې کسان په ډزو ویشتلي. دوی نیوکه کړي چې د طالبانو ولسوالۍ د خپلو وسلوالو په زور کروندې هم تخریب کړي دي، خو نه یې دي ویلي چې آیا دا خو به کوکنار نه و، ځکه طالبان دا مهال د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې خورا جدت ښیي. بلخوا طالبانو د دې پیښې په اړه وضاحت نه دی ورکړی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبه خبرې په داسې حال کې چې برېټانیا اټکل کړی تر 2023 کال پورې به ګڼو هیوادونو کې د سورلیو انتقالونکي هوایی ټیکسیانې نورمال بڼه خپل کړي. په دې ترڅ کې چینایانو د اروپا له سلواک هیواد نه د الوتونکو موټرو د جوړولو طرحه او ټول حقوق په بیه واخیستل. چینایان وایي ډېر ژر به په چین کې د دغو موټرو جوړونه پیل شي. د الوتونکو موټر چې د بی ام ډبلیو انجن لري په ځمکه او هوا دواړو د چلښت وړتیا لري او یوازې دوه دقیقې وخت نیسي چې له روان سړک نه هوا ته خپلې وزرې وغوړي. چین چې تر دې وړاندې ډرون ټیکسیانې هم جوړې کړې وي اوس به د الوتونکو موټرو په جوړولو د موټرو په صنعت کې د نوي انقلاب سرلاریتوب ته هم راودانګي. استرالوی او برټانوي پوهانو بیا په ګډه د پیروسکایډ په نوم موادو په کارولو قات کیدونکي او قلوله کیدونکي قوي ترینه د شمسي برېښنا تولیدونکو تخته جوړه کړې. دا مریضه تخته کولای شي د لمر یو لسلنه رڼا هم جذب او په برېښنا یې بدل کړي چې د کیمبریج، موناش، سیدنی او نیو ساوث ویلز پوهنتونونو څېړونکو جوړې کړي او وایي د کم مصرف انرژي په تولید کې به انقلاب راولي. او د دوی په وینا د صنعت په برخه کې به د انرژۍ د تولید خورا زیاتې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. تر اوسه په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د چین او جاپان جوړې کړې لمریزې تختې د برېښنا د تولید لپاره کارول کېدې چې له څو کلونو کاربن وروسته د برېښنا د تولید توان کمېده، خو د پوهانو په وینا دا تختې به د پایداره برېښنا د تولید لپاره ګټورې ثابتې شي. او که څه هم د ختیځ نړۍ په هیوادونو کې په لویه لاره او رڼا ورځ له خلکو د غلا او شوکې پیښې عادي مسله ګرځېدلې، خو په السلواډور کې بیا ولسمشرۍ ماڼۍ د غلو په یوې کوچنۍ ډلې پسې 15,000 ځانګړي ځواکونه استولي چې په عملیاتو کې له منځه یوسي. د السلوادور مرستيال ولسمشر بوکیل وای د هیواد په شمال کې د وسلوالو غلو یو ډله راپورته شوی و چې خلک لوټل او رستي پیخه کې دوه ځای خلک هم وجلیو. نو د لمنځوړو لپاره حکومت په پوره قاطعیت د ځانګړو ځواکونو یو قول اردو ورسولې. د السلوادور حکومت خبرداري ورکړه چې په ځانګړو عملیاتو کې به هیڅ هغه کس هم ونه بخل شي چې له دغه غلو سره کوچنی همکاري کړې وي. د په داسې حال کې ده چې په کابل کې بیا د طالبانو ملاتړي استرالوي ټیموټی ویکس چې اوس یې اسلام قبول کړی په ایکس پاڼه شکایت کړی چې شهرینو کې له جومات د راوتو پر مهال غلو موبایل ترې اخیستی. هغه د غلو د نیولو او له خلکو څخه ورته د بل موبایل د اخیستو غوښتنه هم کړې ده. په همدې سره د نن اومه ورځ رانغاړو تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خو د هرې اونۍ د مسایلو له نوې زاویې شننه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو په پاڼو مه هېروئ.